محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ او ساعت خپرونې سره زلی اسغر عابدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د سه شنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه نیټه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري. قدر منو اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په لبنان کې د امریکا او اسرائیل رژیم د ګډې عملیاتي خونی اهداف وڅېړو. ورپسې به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو او په پای کې به هم ساسو په ژغونو پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.rs/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لاریجانی سره لیدنه کوي. په ترکیه کې د افغان لوري او پاکستان ترمنځ خبرې لا نتیجه ورکړې نه ده. د اردن د سیند په لویدیځې غاړې او غزې باندې د اسرائیل د رژیم پراخ پوځي عملیات او اسرائیل رژیم په لبنان باندې د امریکا د هوایي بریدونو غوښتنه کړې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. دا پاکستان د کورنۍ چارو وزیر به نن په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا له منشي سره لیدنه او خبرې اترې وکړي. د دواړو هیوادونو امنیتي حالات، د ډیپلوماتیکو معادلاتو پیاوړتیا او د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو پراختیا به په دې لیدنه کې د خبرو اصلي محور وي. همدارنګه به دواړه خواوې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د دواړخیزو همکاریو د ژوروالي لارې چارې او د سیمه ییزو همغږیو زیاتوالی وڅېړي. که څه هم یو شمېر پاکستاني رسنیو پرون ناوخته راپور ورکړی چې پاکستاني لوري له خبرو اترو وتلي او خبرې او د افغانستان او پاکستان خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلي، خو د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون د دوشنبې پرواز د اکتوبر یعنی 28مه خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډېری مواردو وکړه سوې او خبرې اترې ممکن دوام پیدا کړي. له دې سره مالا د طالبانو حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم د دوی تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې خبرې دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته په تمه دي. هغه ویلي دي موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای مکړه کوم لوري په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ سي او افغانان د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اجنس د ځینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستاني پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ په اړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. سشکال افغانستان روسیه ته په زیات اندازه د میوو صادرات ترسره کړی، په دې اړه زموږ د خبریال راپور واورئ.
له کندهار په لومړي ځل روسي هیواد ته انار صادر شول. له روسي سره د انارو د لومړي سوداګري یو خصوصي شرکت پیل کړه. که څه هم چې د کندهار انار چې په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی نوم لري ډیری آسیایي هیوادونو ته صادریږي، خو دا لومړی ځل دی چې د روسي بازارونو ته هم د کندهار انارو صادرات ترسره کیږي. په کندهار کې د یو خصوصي شرکت مشر ابو هريره وایي دوی په دې ازمایښتي پیل کې یو کانتینر انار چې په 4 کیلو او 8 کیلو برجامو کې خولې شوي د روسي هیواد ته استوي، خو په پام کې لري چې د انارو د حاصلاتو تر پایه خواوشا 2.5 تنه انار روسي هیواد ته صادر کړي.
یو دوه لیر ورته وایي چې دوه انار پر هر دغه راځي او یو لیر دی چې 4 کیلو او 8 کیلو راځي. دا موږ د کندهار څخه بیا روسي هیواد ته صادروو. موږ د دې سیزن تر پایه پورې پلان لرو چې در 200-250 ټنه واړو.
د قندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حاجی عبدالله حد وایي روسیې هیواد ته به د قندهاري انارو لومړنی کانتینر چې 25 ټن انار پکې دي په لسو ورځو کې ورسیږي چې $15,000 لګښت په پرې وشي.
دا اولین کانتینر دی موږ په دې کې دغه کو دا تقریبا وایي په لس دولس ورځو کې دا یو کانتینر رسیږي او پر دې باندې تقریبا $15,000 یا $24,000 شاوخوا $1,000 پورته وکښته په دې کې مصارف راځي د انارو پورې.
د قندهار سوداګر هم روسیې هیواد ته د صادراتو د پیل له امله خوشاله دي. دوی وایي له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګري تر له ستونزو او کړاوونو سره مل وي. دوی له حکومت نه قندهار د تازه میوو د پلور لپاره د نورو نړیوالو بازارونو د موندلو او اسانتیاو رامنځته کولو غوښتنه کوي.
هر څونه ګټه کوي هر څونه چې دا دې شان مارکیټ پراخه کیږي هغونه زموږ د افغانانو د کښت د بزګر اسبیات رانیونکو خرڅونکو تر تاجر په ټول ګټه ده.
زموږ لپاره خو ډیر ګټمند دی د یوه لپاره د روسیه ده زموږ د خواڅخه چې روسیه ته مالونه بلار سی اروپا ته بلار سی نو دا خو ډیر ګټمنه تمامیږي چې دغه پاکستان د لارې څخه نور بدیل موږ پیدا کړو نورې لارې پیدا کړو. دا خو زموږ لپاره ډیر ګټمند دی د ولس لپاره خو ډیر خیر کې تمامیږي. نو خدای دې دا تجاران و دغه حکومتو ته توفیق ور په نصیب کې چې دغه نور لارې مشتره ته اسانه کړي.
روسیا لومړنی هیواد دی چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. یاد هیواد د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو ګمرکي تعرفه 0 ته راښکته کړې ده. همدا لامل دی چې افغان سوداګر له روسیې هیواد سره د سوداګري جوړو ټینګېدو ته خوشاله دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د سیونسی رسنیو له راپور سره سم د اسرائیل رژیم کابینې تیره ورځ په رسمي توګه له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې په لبنان کې نوي پوځي بریدونه ترسره کړي. سیونسی رسنۍ یا فاویدی دي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح سوې چې لبنان سره د دې رژیم په شمالي سرحدونو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دي. د سیونس رژیم راډیو تلویزیون ادعا کړی چې د لبنان حزب الله غورځنګ په وروستیو میاشتو کې بریالی سوی چې له سوریې څخه سلګونه لنډ واټن ویشتونکي توغندۍ لبنان ته ولیږدوي. اسرائیلي سرچینو احتمال ورکړی چې د امریکا لخوا په لبنان باندې د برید غوښتنه به د حزب الله غورځنګ د پوځي اهدافو د له منځه وړلو په موخه مطرح سوي وي. په لبنان باندې د سیونس رژیم د بی پیلوټو الوتکو بریدونه په وروستیو ورځو کې زیات سوي. اسرائیل رژیم ادعا کوي چې د حزب الله قومندانان یې په نښه کړي دي. د سیونیس رژیم مالی وزیر بزالیل اسموتریچ اعلان وکړ چې دا رژیم به د غزې د بیا جوړولو اجازه ورنه کړي تر هغه پورې چې حماس غورځنګ بې وسلې نسی او د دې رژیم امنیت تضمین سوی نه وي. اسموتریچ ټینګار کړی چې د اشغالګر رژیم له نظره جګړه لا هم پای ته رسېدلې نه ده. د شخړې پای ته رسول یو ازموینه ده چې په ترڅ کې باید د غزې د بشپړه بې وسلې کېدو زمینه برابره سي. د سیونیس رژیم مالی وزیر ټینګار وکړ چې د دې رژیم امنیت په لومړیتوب کې دی. هغه اشاره وکړه چې اسرائیل رژیم به له نورو سره د اړیکو عادي کولو لپاره زاری نه وکړي ځکه چې یو سیمه ییز ځواک دی او بیا پر خپلو هغو څرګندونو ټینګار وکړ چې د فلسطیني هیواد جوړېدو سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیا الیوم د جګپورو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سیونیس رژیم په کنسرت کې د امنیتي چارو کمیسیون د بندو دروازو تر شا یوه غونډه ترسره کړې او د اسرائیل رژیم د امنیتي ادارې لومړنۍ ارزونې دا ده چې حماس غورځنګ به خپلې وسلې تسلیمې نه کړي. د سیونیس رژیم پوځ نن سهار وختي د اردن د سیند په لویدیځې غاړې او غزې کې په مختلفو سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د ښارونو او کلیو بېلابېلو برخو ته د ځمکني یرغل د فلسطینیانو د کورونو د چاودنو او د فلسطیني ځوانانو سره له نښتو سره مل وو. د دې راپور له مخې په غزې ترانګه کې د اسرائیل رژیم پوځ د درنو وسلو په کارولو سره د غزې ښار په ختیځو سیمو کې د خلکو د کورونو په ویجاړولو لاس پوري کړی. د فلسطین الیوم خبریال راپور ورکړ چې د عملیات د غزې ترانګې په منځ کې د البریج او المغازی د کیمپونو په ختیځو سیمو کې د توپخانی ډزو سره هم مل وو. د سیونیس رژیم ځواکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې هم په یو وخت کې د توباس، عقابا، الخلیل، صوریف، تفوح، دیر ابو مشعل او جفنا شارونو او کلیو باندې ځمکني یرغل پیل کړی دی. اوکراین او د هغه متحدین ادعا کوي چې توافق کړی چې د لسو ورځو په موده کې به د اوربند په یو پلان کار وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه ویلي چې د امریکا ولسمشر ترامپ د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سرحد په توګه د اوسني جنګي کرښو د منلو په بنیاد باندې یوه طرحه وړاندې کړې ده. زلنسکي همدارنګه چې اوکراین مذاکرات ته د روسیې د مجبورولو بخشنه غواړم، زلنسکي همدارنګه وویل چې اوکراین مذاکراتو ته د روسیې د مجبوره کولو لپاره نه یوازې د تام هاک توغندی بلکې هغه ته ورته وسلې چې استعمال یې اوږدې روزنو ته اړتیا نه لري د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي. په دې منځ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شخړو د چټک پای ته رسیدو لپاره د ټرمپ په وروستۍ غوښتنې نیوکې کړي او هغه یې په الاسکا کې د ترلاسه شویو هوکړو په خلاف بللې دي. ترامپ په الاسکا کې له پوتین سره تر کتنې وروسته اعلان کړی و چې د سولې د یوې بشپړې هوکړې ترلاسه کول د هغه اصلي موخه ده. لاوروف په یوټیوب کې له اولټر هانګ سره په مرکه کې په امریکا باندې تور لګوي چې د اروپا او اوکراین تر اغیزو لاندې خپل نظر بدل کړی دی. ترامپ په الاسکا کې ټینګار کړی و چې د اوربن پر ځای دوامداره سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو په عینیال کې د لومړي ګام په توګه د اوربن وړاندیز کړی و. د روسیې حکومت دا ډول موقتی حل ردوي او ټینګار کوي چې د هوکړې او حل لارې ته له رسېدو وروسته جنګ بند سي. لویدیځ څارونکي په دې باور دي چې روسیه په دې کار سره هڅه کوي څو د مذاکراتي امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره له فوځي فشار څخه ګټه واخلي. ترامپ لا واکمنېدو وروسته په لومړي ځل یې په وروستیو ورځو کې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګول. د اردن بچا د لویدیځي غاړي د الحاق په وړاندې د خپل هیواد سخت مخالفت اعلان کړ او ویویل د اردن امنیت د فلسطین له امنیت څخه جلا نه دی او د فلسطین د خلکو ملاتړ د دوی د هیواد د ثبات عامل دی. دوهم عبدالله تیره ورځ د اردن په پارلمان کې په خپله وینا کې د بهرنیو فشارونو په یادولو سره د فلسطین څخه د خپل هیواد پر دوامداره ملاتړ ټینګار وکړ. هغه د سیونیستي رژیم لخوا په لویدیځه غاړه کې کړنې ناسمې وبللې او خبرداری یې ورکړ چې د سیاسي لیدلوري نشتوالی کولی سي د سیمې وضعیت نور هم خطر سره مخ کړي. د اردن پاچا د فلسطین د خلکو ملاتړ د ورور له ورور څخه د ملاتړ په توګه یاد کړ او ویې ویل چې اردن د پیښو کتونکی نه دی بلکې د دې بدلونونو په زړه او اصلي اړخ کې دی. سیاسي شنونکو دغه وینا د اسرائیل لپاره روښانه پیغام او د سیمې د خطرناکو بدلونونو په وړاندې د سیاسي حل لارو د ناکامۍ په اړه خبرداری بللی دی. د غزې ترانګې د کب نیونکي ټولنې مشر نزار عیاش وویل د دې سیمې په وړاندې د اشغالګر رژیم د نسل وژنې جګړې له امله د کب نیونې برخې ته د 15 میلیون ډالرو څخه زیات مالي زیان اوښتی دی. نظر عیاش زیاته کړه د سمندري تایساتو او بندرونو بشپړه ویجاړي د غزې ترانګې د یوې مهمې تولیدي برخې د تړل کېدو او زرګونو کورنیو د یوازني عاید له سرچینې څخه د محرومیت لامل سوې ده. داو د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من آوریدون کوز مجدن نوروزه د سیاسی تبصره عنوان دی. په لبنان که د امریکا و اسرائیلو د ګډي عملیاتي خونی اهداف څه دی؟ په دې هیله چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. پر لبنان د سیونیستي رژیم د پوځ بریدونه نوې پړاو ته داخل سوي دي. اسرائیلو د اوربند په نقض سره پر لبنان نوې بریدونه پیل کړي دي. د لبنان او سیونیسی رژیم ترمنځ اوربند د 2023 میلادي کال نوومبر کې لاسلیک شوی و، خو تل ابیب څو ځله هغه تر پښو لاندې کړې ده. اوس د لبنان پر ضد نوې جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې په غزې کې ماتېدونکی اوربند رامنځته شوی دی. اسرائیلی پوځ د امریکایي افسرانو په همغږۍ او مستقیمې څارنې سره پر حزب الله پراخ بریدونه ترسره کړي. پښتنه دا ده چې پر لبنان د امریکا او اسرائیل رژیم د ګډې عملیاتي خونې اهداف څه دي؟ د اصلي موخو له یوې ډلې یوه پر لبناني حکومت فشار دی چې د حزب الله غورځنګ بې وسلې کول تعقیب کړي. لبناني حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د حزب الله غورځنګ بشپړه بې وسلې کول به د 2015 میلادي کال تر ورستیو میاشتو پورې ترسره سي. هغه موضوع چې د حزب الله غورځنګ له سخت مخالفت او مقاومت سره مخ سوی او د دې ډلې مشرانو په تېره بیا شیخ نعیم قاسم د سرمنشي په توګه څو ځله اعلان کړی چې هیڅکله به بې وسلې کولو ته غاړه کښې نه ږدي. مهمه خبره دا ده چې په وروستیو کې حتی د عربي نړۍ ځینو اهلي سنت شخصیتونو هم د حزب الله د بې وسلې کولو پر ضد دریځ نیولی دي. له همدې امله اسرائیل رژیم د امریکا په ملاتړ او همغږۍ سره یو ځل بیا د لبنان پر حزب الله بریدونه پیل کړي دي. بله موخه د لبنان حزب الله غورځنګ د پوځي ځواک د بیا جوړولو مخنیوی دی. سیونیستي رژیم اندېښمن دی چې حزب الله غورځنګ به فرصت ترلاسه کړي او خپل پوځي ځواک به بیرته راژوندي کړي. په وروستیو ورځو کې هم په دې اړه راپورونه خپاره سوي چې حزب الله غورځنګ د خپل پوځي ځواک بیا جوړولو په حال کې دی او له پخوا څخه پیاوړی به د اسرائیلو مقابلې ته دوام ورکړي. نو ځکه اسرائیلي رژیم د سیاسي تړون لپاره د انتظار له ستراتیژۍ لیرې سوی او د تدریجي پوځي فشار پالیسۍ ته مخه کړې چې نوې میداني واقعیتونه په حزب الله وروتپي. د دې بریدونو درېمه موخه د نیول سویو سیمو داخلي حالت پرې تړلې ده. د اسرائیل رژیم لومړی وزیر نتانیاهو د غزې په جګړه کې له نسل وژنې سره سره په پوځي لارو خپلو موخو په تېره بیا د سیونیستي اسیرانو آزادۍ ته نه دی رسېدلی. سربیره پر دې د حماس غورځنګ له منځه وړل یا بې وسلې کول هم تروسه بشپړه سوی نه دی. پر دې بنیاد له داخلي مخالفانو او ځینې کابینې متحدینو څخه سخت فشار ګالي او حتی له مخکې وخت د پارلماني بخښنه غواړم او حتی وار له مخکې د پارلماني ټاکنو د احتمال په اړه راپورونه خپاره سوي دي. ځینې نظر پوښتنې هم د لیکود د ګوند ته د عامه باور کموالی او په پارلمان کې د دې ګوند د څوکیو د کموالی ښودنه کوي. نو ځکه پر لبنان باندې نوی بریدونه د نتانیاهو لپاره داخلي مصرف هم لري او د سیونیستي رژیم لومړی وزیر هڅه کوي چې په دې بریدونو سره د دې رژیم په سیاسي ډګر کې د خپل او لیکود ګوند سیاسي موقعیت له خطر سره مخ کېدو مخنیوی وکړي. یو عربي ډیپلومات الجمهوریه ورځپاڼې ته ویلي چې د دې بریدونو د شدت اصلي انګیزه د حزب الله غورځنګ په نښه کول او بې وسلې کول نه دي، بلکې دلیل یې په اسرائیلو کې یوه داخلي موضوع ده چې د دې رژیم لومړی وزیر له نتانیاهو سره تړلې ده. په غزه کې له اوربند وروسته د نتانیاهو محاکمې لاره لا زیاته خلاصه سوې او ټولې نښې د هغه محکومیت او بندي کېدل ښیي. نو نتانیاهو له محاکمې څخه د تیښتې لپاره نوې پوځي جبهه پرانستی او دا احتمال سته چې حتی پر لبنان جګړه لا پراخه سي. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو او له هغه وروسته به هر کله راشه خپرونه واورئ. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل اوسئ.
ورځپاڼو ته کتنه.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه. د خبرمونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې لومړی به هم د جامع جم ورسپانه راواخلو. دغې ورسپانې په یو خبر کې د اسرائیل رژیم په خلاف د غزې د محکمې د حکم خبر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی: په استانبول کې د غزې محکمې د څلورو ورځو علني ناستو ترسره کولو وروسته په خپل ورستي بیان کې د غزې په ترنګ کې د فلسطین د خلکو پر وړاندې د سیونیس رژیم د نسل وژنې جنایت په ترسره کولو تورن کړ او له نړیوالو قدرتونو یې وغوښتل چې د دې بهیر د سمدستي درولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. ورسپانې زیاتوي د غزې د محکمې د قاضیانو پلاوي چې د نړیوالو حقوق پوهانو او متخصصینو څخه جوړ دی اعلان وکړ چې شواهد ښیي اسرائیل د پلان سوي تاوتریخوالي او ډلوجنې له مخې د غزې بېخبناوي په پراخه کچه ویجاري کړي او د اوبو او خوړو په بندولو د روغتونونو او ښوونځیو په ویجاړولو سره جنایت ترسره کړی دی. جامع جم لیکي د محکمې په دې بیان کې همدارنګه د جنایتو په ترسره کېدو کې د لویدیځو دولتونو په ځانګړې توګه د امریکا په ملاتړ او د وسلو او سیاسي مرستو پر رول ټینګار سوی او له ملګرو ملتونو غوښتل سوی چې د اتحاد لپاره د سولې میکانیزم په فعال کولو سره د فلسطین د خوندیتوب لپاره نړیوال ځواک جوړ کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې لیکي: الجزیره د سیونیس رژیم د کابینې د ویان په حواله اعلان کړی چې نتنیاهو غزې ته د مصري تخنیکی ډلې لننوتلو سره موافقه کړې ترڅو د اسرایلی اسیرانو مړیو ته د رسیدو په برخه کې لاماس غورځنګ سره مرسته وکړي. جامع جم زیاتوي د اشغالګر رژیم د کابینې ویان اعلان وکړ د اسري میاشي کارکونکو او مصري ډلو ته اجازه ورکول سوې چې د اسیرانو د مړیو په لټون کې د غزې له ژړي کرښې څخه تیر سي، خو اسرایل به د غزې په ترنګ باندې خپل امنیتي کنټرول جاري وساتي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده: 00992912 44 43. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
عزتمنو اوریدونکو، وسم را بشو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته. د غورسپانه په سوریه کې د الجولانی پر خلاف د پراخو ولسی مظاهرو خبر ورکوي او لیږي چې د سوریه وګړو د دغه هیواد په سویل کې د السویدا ولایت په الکرامه میدان کې راټول شوي او د ورک شوي او تشتول شوي کسانو د برخلیک د روشانه کولو غوښتنه یې کړې ده چې د الجولانی ترهګر رژیم له لوري یرغمل شوي دي. ورسپانه زیاتوي چې هغوی ټینګار وکړ چې د السویدا ولایت په شمالي او لویدیځ سو کلیوالو سیمو کې باید کلی او مختلف برخې د جولانی رژیم پورې تړلو وسلوالو عناصرو له لاسه آزاد کړی شي او پر جولانی رژیم باندې باید نړیوال دباونه او فشارونه واچول شي ترڅو هغوی وکولی شي خپلو کلیو ته بیرته ستانه شي. کیهان همداشان په یو بل مطلب کې بیا په عراق کې د داعش د ترهګرۍ ډلې د بیا پراختیا خبر ورکوي او لیکي د عراق د پارلمان استازي یوسف ال ترکمانی ټینګار وکړ چې د داعش ترهګرۍ ډله هڅه کوي د سوریې له بې ثباته امنیتي وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي ترڅو عملیاتو ته ځان تیار کړي او په عراق کې خپلې پټې چینلونه او شبکې فعال کړي. ورسپانه لیکي چې دا په داسې حال کې ده چې د هشت الشعبی زواکونو د عراق د امنیتی زواکونو سره په بشپړ امغږی سره د دې طرحه غریزه ډلې په وړاندې د یو پیاوړی دیوال په توګه ولاړ دی او د عراق د داخلي امنیت ساتنه کوي.
رابشو د تهران چاپ جوان ورسپان ته دغه ورسپان بیا یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی ټرمپ بیا ځلی ترکیه ناهیلی کړه. ورسپان لیکي غزې ته د ترکیې د پوځي عسکرو له ځای په ځای کېدو سره مخالفت هغه خبر و چې د ترکی چارواکو د حیرانتیا لامل شو، ځکه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د بهرنی چارو وزیر حاکان فیدان او د میت د استخباراتي ادارې مشر ابراهیم کالین د قاهرې د غونډې او حتی په واشنګټن کې هم د لیدنو پر مهال په کراتو له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د غزې په امنیتي ماموریت کې د ترکیې پوځي عسکرو لپاره هم ځای په نظر کې ونیول سي. جوان زیاتوي د اردوغان ټیم دومره د امریکا له لوري د خپلې غوښتنې له منل کېدو څخه ډاډمن و چې له دولت سره نږدې ورسپانو لکه اکشام یعنی شفق، حریت یعنی برلیک او ترکیه گاسته په دې سرلیک سره راپورونه خپاره کړل، غزه د ترکیه عسکرو په لاس کې امانت. ورسپانې لیکي خو له څو ورځې لانجو وروسته روشانه سوه چې د سیونیس رژیم لومړی وزیر نتنیاهو په کلکه د دې طرحې سره مخالفت کړی او له ټرمپ څخه یې غوښتی دی چې له دې موضوع څخه تیر سي. په دې توګه د اردوغان لپاره د سیمه ییز ځواک د ښودنې فرصت له لاسه ووت او د ترکیې غوښتنې ته د واشنګټن د چارواکو لنډ ځواب دا و: په غزه کې باید هغه ځواکونه حضور ولري چې اسرائیل له هغوی سره د کار کولو څخه راضي او خوشحاله وي. جوان یادونه کوي چې دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې اردوغان دوه ورځې وړاندې په ډاډه توګه اعلان کړی و چې د ترکیې له حضور پرته د سیمې په مهمو دوسیو کې هیڅ توافق او ثبات نسی رامنځته کېدی. اردوغان ویلي و چې په غزه کې د سولې د ټینګولو هڅې د ترکیې د پوځ له ذاتي دندو څخه دی. خود سیونیس رژیم هارتیس ورسپانی په جواب کې ولیکل: په کورنی سیاست کې د ځواک شودنه او په بهرنی سیاست کې د اسرائیل د څنګ تکولو هڅه د غزې په اړه د اردوغان د وینا اصلي انګیزه ده، خو امریکا د اسرائیل رژیم له ستراتیژیکو ګټو سره همغږې ده او دا ډول فرصت به ترکیه ته ورنه کړي.
عزیزانو که ستاسو خوخه وی را بشو ده افغانستان ورسپانو ته په سر کې داشت صوب ورسپانو ته یو کتنه کوو. دغه ورسپانې په ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو اترو ته کتنه کړې ده او د پاکستانی رسنیو په حواله لیکلې ده چې طالبان د ټي ټي پي کابو کولو ته لیوالتیا نه لري. هشت صوب لیکي پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په استانبول کې له طالبانو سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي او دا ډول د افغانستان له خاورې د ټي ټي پي بریدونو مخنیوي ته لیوالتیا نه لري. د مطلب په دوام کې راغلی چې ډان ورسپانې د پاکستان چارواکو له قوله چې نه یې د غوښتې نمونه یې واخیستل شي راپور ورکړی چې طالبان دغو مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري. ورسپانه یادونه کوي چې له دوو پرله پسې ورځو خبرو اترو وروسته د پاکستان پلاوی اعلان کړی چې خپل وروستی دریځ طالبانو ته وړاندې کړی دی. د پاکستان پلاوی ټینګار کړی چې طالبان باید له پولې ورآخوا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د دغه راپور له مخې د پاکستان هغو ادعاو ته چې ګواکې له افغانستان ترهګریز فعالیتونه ترسره کیږي د طالبانو ځوابونه غیر منطقي او د سیمې له واقعیتونو سره په ټکر کې بلل شوی دی. هشت صبح ولیکل په استانبول کې د طالبانو او پاکستان له خبرو سره هم مهاله د افغانستان پر پوله د ټي ټي پي له ډلې سره په نښته کې 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف خبرداری ورکړی چې که دا خبرې اترې ناکام شي اسلام آباد به له طالبانو سره جنگ جګړې ته مخه کړي.
را بسو د افغانستان مسیر ورسپان ته دغه ورسپان د دې هواد د صنعت او د سوداګرۍ د وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو کابو دوه ونې تیر سوی. افغان سوداګرو ویلي چې په دغه موده کې د دواړو خواوو سوداګرو ته میلیونونه ډالره مستقیم او غیر مستقیم مالی زیانونه اوښتي دي. مسیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د دوغو ستونزو او د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د توکو د ترانزیت د درېدو په اړه ویلي چې د بدیلو سوداګریزو لارو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اقدام موخه د افغان بزګرانو، سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په مطالعه خدای مو سپارو.
کلا
راشا
قدمونه پلمو هر کله راشي د اخلاص غیګه بتلوي زموږ خلاص د لوی او پتمن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه دار کله راشه د ګلبن خوګو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی پرزوینه ومني په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نیر کله راشه ګلبن کې بیا هم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. لا تهران رادیو هر کله راشه اوري په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه اغلی فاطمی، زه هم قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو مینناکو خبرو ته به یې غوږ وي انشاءالله. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شاملېدو لپاره د واتساپ د ګروپ لمبر هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو، دوستانو او عزیزانو سره هم شریک کړئ. نو دغه شمیره ځان سره ولیکئ: 00 91 1 9 4 5 3 5. همداشان پښتو نه نیوی @yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پټه ده او تاسو په دغه اډرس کې خپل لیکنی او ژغیس پیغامونه موږ سره شریکولای سي. iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای سي او ریدلای او کتلای هم سي. قدر من اوریدونکو، دلته یو لنډ چان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکونه ته.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست وایو په خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. قدرمن اوریدونکو موږ هم وارد واره به زو ستاسو که خوشه بی عبیدی صاحب د قدرمن اوریدونکو لیکونو ته
بالکل می
خوشه دا لیک زموږ یو ګران اوریدونکو د پاکستان له کورمزلې مینګو کو کلی څخه یاسر خان ډیر په زړه پورې حدیثونه مشتره لیږلی چې خوشم وی لقفل قدرمن اوریدونکو سره به شریکو. یاسر خان وای چې لس لند لند حدیثونه وای چې الله تعالی په هغه چا رحم نکوي څوک چې په خلق باندې رحم نکوي، چغل خور په جنت کې نه داخليږي، قطره میکون کې په جنت کې نه داخليږي، ظلم به د قیامت په ورځ د تیرو په شکل وي، بجلک یا گیتو کومه حصه چی پشو که پتوی هغه با دوژخ تزی. مسلمان هغه دی چی ده چا ده جب اولاس ده تکلیف نه چی نور مسلمانان پا امن وی. چوک چی ده نرم عادت نه محروم پاتشی هغه ده طول خیر نه محروم پاتشو. هر کل چی تاسو حیا نکوی نو چی چمو خوخه بی هغه کوی. د الله تعالی په نیز د ټولو عملونو زیات خوښ هغه عملونه دي چې همیشه وي اگر کې لږ وي، او پهلوان هغه څوک نه دي کوم چې خلک راڅملوي، بلکې پهلوان هغه څوک دی چې د غصې په وخت خپل نفس کابو کړي. دا ګرد حدیثونه چې موږ دلته ولوستله هم عبیدی صاحب په بخاری مسلم کې راغلی دي.
ډیر ښه یاسر خان صاحب، خدای پاک دې د دغو پزړه پوری حدیثونو د شریکولو اجر او ثواب در په برخه کړي
انشاءالله.
په حقیقت سره که موږ د متعال خدای د پاک رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو یو حدیث ته غوږ واچو نو واقعي زموږ ډیرې ستونزې حل کېدای شي. الله تعالی دې موږ ته د پاک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په زړه پوری او له پنده ډکو حدیثونو باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کړي
انشاءالله.
او د خپل قدرمن اوریدونکو یاسر خان څخه هم ډیره ډیره زیاته مننه کوو. دا هم زموږ یو تکړه او قدرمن مشر اوریدونکو ښاغلی ګل محمد ستانکزی صاحب یو ډیره په زړه پوری او لنډه دواره سره شریکه کړې ده چې وای دا د سفر دعا ده او په خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو یې لوروم. یعنی په زموږ اوریدونکو یې پیرزو کیږي. له کور څخه د وتلو دعا چې په حدیث شریف کې بیان سوې داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دا ژباړه داسې ده چې د الله تعالی په نوم پر الله توکل کوم او نسته هیچ بدلون او نه قوت مگر د الله تعالی مرسته.
واقعا د هر کار په پیل کې د خدای تعالی نوم اخیستل او د هغه په نوم پیل کول او هغه واخواته پناه وړل له هر څه او له هر ډول بلاګانو انسان ژغوري. د ستانکزی صاحب ډیر ډیر مننه کوو د دې دعا څخه چې هر چیرته به یې روغ جوړ او سلامت اوسي، او ان شاء الله تعالی پاک خدای دې ټولو زموږ قدرمن اوریدونکو او ټولو مسلمانان په تیر بیا زموږ خواږه او قدرمن اوریدونکو او د سیمې ټول پتمن ملت پال ولسونه دي پاک خدای د سلامتیا په جامو پټ او د ټولو سفرونو وختونو دی نیک مرغه او په سلامتیا سره تر سره کړي ان شاء الله. یو ځل بیا ډیر ډیر مننه کوو د محمد د ګل محمد ستانکزی صاحب.
اغه فاطمی دا هم زموږ یو ملګری ګل احمد صاحب د افغانستان له خوست ولایت څخه یو شمیر متلونه راسولي چې له خپل ملګرو سره شریکو.
ډیر ښه. نو ګل احمد صاحب په متلونو کې چه شی ویلی؟ مشتم وایست
گل احمد صاحب وایی چی؟ مارتا پلستونی که
زای مورکا و واقعا
او بیا وایی لیو لاسخه تک نخیجی. بیا وایی مور دوژی لحال چه خبر دی؟ وایی کغر الور دی پسر لارست دی. او بیا وایی کوش بار تر منزل نرسیجی. او بیا وای چې څه چې کری هغه بری بی. او د اخري وای مړونه مري او نمونه
نمونه پات کیږي. ډیره لا ډیره مننه ګل احمد صاحب، ډیر پزړه پوری متلونه دي تاسو نه ډیره ډیره مننه کو. نو زه خو وایم عابد صاحب چې زموږ لویانو چې کوم متلونه را ډالې کړی دي نو داسې پریخي لکه چې د نن ورځې لپاره یې ویلې دي، حال دا چې له ډیرو مودو مخکې دغه متلونه ویل شوي. نو د خپل ګران اوریدونکي ګل احمد صاحب یو ځل بیا ډیره مننه کوو. هیله ده چې دغه شان اړیکه زموږ سره همیشه تل تر تله جاری وساتي. نو که دلته ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیرته به راشو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته. یو ځل بیا د قدرمنو اوریدونکو حضور ته شراغلاس وایو او زو د قدرمنو اوریدونکو خاتون ته د هم زموږ یو بل خواجه اوریدونکي او ډیره مخینه لرونکي د ګلبن قدرمن ګل شاغله احسان موسینی صاحب ته چې ډیره پزړه پوری لیکنه کړې ده چې لخپل ملګرو سره یې هم شریک وو. شاغله موسینی صاحب وایي چې په نړۍ کې تر ټولو اوږد او ستونزمن سفر نه د غرونو له لارو تیریږي، نه د سمندر له څپو، بلکې د انسان له زړه نه د انسان تر روح پورې وي. محسنی دا سفر پیلوي نه د مال، نه د شهرت او نه د ځواک دپاره، بلکې د یوې پوښتنې لپاره، هغه پوښتنه چې له ازله د هر انسان په سینه کې د اور په څیر بلیږي. زه څوک یم؟ دا پوښتنه نه په کتابونو کې ځواب لري، نه په مکتبونو کې ځواب یې د انسان د ننه خاموشۍ په منځ کې پټ دی، هلته چې فکر نه رسیږي خو احساس ژاړي.
واقعي چې محسنی صاحب دغه لیکنه خو ډیر پند لرونکي او دغو وړ ده. نو ګوره که ستاسو خوښه وي نو د دې پوښتنو او خوږو خوږو خبرو په اړه به له خپلو خوږو اورېدونکو د دغه لیکنې په اړه د دوی نظر وغواړو. قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په ګروپ کې د محسنی صاحب د دې پوښتنې د ځواب په اړه خپل نظرونه شریک کړي. او د ښاغلي محسنی صاحب څخه یو ځل بیا ډیره مننه کوو د خوږو پزړپوري لیکنو څخه. هیله ده چې د تل په څیر به بیا هم زموږ سره اړیکه ټینګه وساتي. ښه، نو دا هم زموږ یو بل ډیر قدرمن او پخوانی ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب دی چې یو ډیر په زړه پورې شعر یې راستولی دی چې له خپلو اورېدونکو سره یې هم شریکوو. البته سلطانی صاحب وایي دغه شعر د پیر محمد کاروان
صاحب دی. مننه
سلطانی صاحب. لیکي: ستا په رنګ برنګ یم، که ښکلی که بدرنګ یم، یز ما وطنه ستا د مینې یو ملنګ یم، تا زما خلوت د صوفیانه مراقبې یې، باغ باغ یم ستا په غیږ کې، نه چې په زړه تنګ یم. ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول سي، ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول سي، جیب کې د ماشوم توا د ماتو روپو شرنګ یم. شپېروز مې برګي مردکی دی لوبوم یې، شپېروز مې برګي مردکی دی لوبوم یې، زه ماشوم ګټونکی یم چې تا سره تر څنګ یم. سیخ په میوي تا ته چې پټکی له سره غورځي، تا سره به زه هم تر آسمانه پوری دنګ یم. ته خدای نغمه یې، ته آزان ته مې سرود یې، تا مستی را کړې مست خو نه په میو بنګ یم. نور که هیڅ هم نه دی دردیدلی غاښ ته ښه دی، ما ته مې غزل وي چې دانې دانې لونګ یم. خدای دې درمانګر شه یه زما عشق رنزوره، زه هم یو د زړه دیوال داستا په غیش کې
رنگ یم،
زه هم یو د زړه دیوال داستا په غیش کې رنگ یم، جار چې می د زړه پیاله داستا له شبنم ډکه، هر څو که تغمی تغمی غاټول په زیر
زنگ یم.
هر څو که تغمی تغمی غاټول په ځیګر زنگ یم.
هغه چې دا ستا له درد دلی زړه راوتي، ستا کاروان
د هغې درد دلی نغمه ترنګ یم.
و ډیر زبردست شعر و. خدای دې درمانګر شه یا زما عشق رنزوره. واقعی چې خدای تعالی دې د ټولو درمانګر شي او په دنیا کې دې هیڅوک رنزور او خپه پاتې نشي. د پیر محمد کاروان صاحب د شعر دې سلطانی صاحب څخه مننه کوو. نو هیله ده چې سلطانی صاحب په خپلو شعرونو به مو هم موږ ونازوي. سلطانی صاحب که دې په خپل غږ سره وي نو د هغو ترنم یوه بېله معنا ولري. نو یو ځل بیا د دغه ډیر په زړه پورې شعر ډیره ډیره مننه کوو. عابدي صاحب که ستاسو خوښه وي دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیرته به راګرځو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغام.
ګلانو یو ځل بیا مو په هر کله راشه ګلبڼ کې تود هرکلی کو بیا ستړي مسئ. اوس لمبر دی د قدرمنو اورېدونکو د غږیزو پیغامونو. نو دا هم زموږ یو ګران اورېدونکی چې غالبا له افغانستانه دی او خپل نوم یې نه دی راڅرګند کړی. البته په کراتو مو له خپلو خوږو او قدرمنو اورېدونکو غوښتي چې د خپل پیغام او لیک په سر یا پای کې راسره خپل خوږ نوم هم شریک کړي چې ستاسو د خوږو خوږو او لپنده ډکو څرګندونو مو ملګری هم خوند واخلي او له نامې سره مو هم بلد سي. نو دغه ملګری په خپل پیغام کې څه وایي؟
نو اورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زما پر ګردو پر ټوله نړۍ د نړۍ پر مسلمانانو باندې دا غږ دی چې دغه یهودو ته سره یو سو. دا یهودیان، دا نصارا، دا ظالمان، دا یهودون ظلمونه راسره کړي دي چې پای نسته. نو ټوله یو موټی به سو. دغه خاینان، دغه خنزیران به راوپرځو په زور د الله.
واقعا پیغام ډیر په زړه پورې، البته ډیر لنډ دی. نو عابدي صاحب که موږ درست مسلمانان سره یو شو او د اسلام د دښمنانو په تیره بیا له جنایتکار او وحشي ډوله استعمارګرو سره مبارزې ته مخه کړو نو حتما به زموږ دغه بد وضعیت په ښه ډول بدل شي انشاءالله تعالی. زموږ پاکې خاورې ته به هیڅوک بیا په کاژه سترګه ونه ګوري او د نړۍ په کونج کونج کې به د اسلامي امت مظلوم خلک هم په امنیت او کراري کې ژوند وکړي انشاءالله تعالی.
حقیقت سره هم داسې
ده.
شنو دا زموږ یو بل ملګری جمیل حسین مشهد کولونه غواړي له موږ سره خپل پیغام شریک کړي. نو ګورو چې جمیل صاحب څه ویلي دي.
او اورو.
به وخته قربان شم ټنګ ټنګونه ما کوه، مونږ په اردو نه پوهیږو، میسیجونه مه کوه، د هر کله راشه ټول ګروپ دوستانو ته سلام او د ریډیو کارکونو ته سلام، سپیشل د مو ګروپ اډمین مشر عبدالمجید صاحب ته او ټولو دوستانو ته سلامونه.
نو محترم ورور جمیل حسین صاحب، خبره خودی خده خو لک شان ترخه ده. هغه دا چې تاسو لیکلی دي چې مسیجونه په اردو کې او په اردو هم نه پوهیږو او داسې لږ شان ګیله.
شه ګوره جمیل خانه، تاسو ښه ویلي دي چې په اردو کې مسیجونه مه کوئ، خو ګوره خپه نه شي، ما لږ مخکې د ارکله راشه په ګروپ کې ولیدل چې ستاسو لخوا هم یو مطلب رالیږل سوی دی چې په اردو کې دی. وګوره د مختلفو ژبو زده کول او ورباندې پوهېدل زه خوایم چې دا به ښه کار وي، ځکه چې د مختلفو ژبو زده کړه انسان له هر څه خبر ساتي او دروازې په اساس په هر څه خبر وي.
عابدي صاحب ستاسو خبره په ګل بدل شي، خو البته له خوږو قدرمنو اورېدونکو یوه ګیله ځینو دوستانو کړې او هغه دا چې نن سبا زموږ د واټساپ په ارکله راشه ګروپ کې ځینو دوستانو یوازې ټیک ټاک او ځینو لیکونو سره خپل دغه ګروپ ښکلی کړی دی. نو د قدرمنو اورېدونکو او دوستانو خبري او شعرونه پکې بې درکه شوي دي. نو له خپلو قدرمنو دوستانو چې په دغه ګروپ کې شتون لري غواړو چې که چیرې خپه کېږي نه، نو ورڅخه غواړو چې له ټیک ټاک او لیکونو او لینکونو او د غراز له داسې خبرو او متنونو ډډه وکړئ چې ځینې د نورو دوستانو د علم او پوهې د زیاتولو په ځای د کړاو او نارضایتۍ سبب کیږي. نو راځئ چې په خپلو کې سره دا وعده وکړو چې له دې وروسته به یوازې ښې ښې لیکنې، ښه شعرونه او ښه او له پنده ډک غږیز پیغامونه ډالۍ کوو څو ټول دوستان ورڅخه ګټه پورته کړي او موږ هم خوند ترې واخلو.
نو زه د خپلو ټولو ملګرو په نیابت ستاسو له دغه وړاندیز سره موافقه کوم آغلې فاطمې.
بله،
او زه هم له خپلو اورېدونکو غواړم چې موږ باید د یو بل د احساساتو او جذباتو قدر وکړو.
بله،
او له ناغېړو او د نورو د ناراضي کولو خبرې نه کوو او په وطن او سیمې کې خوښي او مینه او آرامښت او سوله خبره کړو
انشاءالله.
آغلې فاطمې د دې لینکونو په برابر انشاءالله که یو ادبي متن پښتو یا د پښتو ژبې فرهنګ سره اړوندوالی ولري نو بیا خو مشکل نه لري، که ډېر داسې متفارقه راسي مطالب نو هغه اصلي مطالب په کښې ورکېږي. او ترجیح هم دا ده چې د اردو پر ځای همغه پښتو مطالب شریک شي، چونکه پښتو مطالب دلته موږ ریډیو کې شریکوو، در کله راشه په پروګرام کې شریکوو، که چیرې مطلب اردو یې دلته یې شریکولی نشو. نو ګوره، زموږ پروګرام سره همکارې آغلې سپیدګر او آغلې صابری موږ ته اشاره کوي چې نور وخت نسته، باید له ګران اورېدونکو څخه پر همدې ځای خدای پامان
د خدای پامان.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն